مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړئ. دا مهال په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په امریکا کې د ولسمشریز انتخاباتو، په کابل پونتون د وسلوالو برید، په پاکستان کې د کرونا زیاتېدونکو کیسونو او د یاد ملک سیاسي حالاتو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز او نړیوال راپورونه به واورئ. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی: نن په امریکا کې ولسمشریز انتخابات کیږي. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه په اسلام آباد کې کیږي. او په آسټریا کې د وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوو کسانو کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل: نن با امریکایي وګړي په ولسمشریزو انتخاباتو کې رایه چوي. دا انتخابات په لسیزو کې تر ټولو ډیر اثر لرونکي ګڼل کیږي چې پکې د دوو ډیر مختلفو امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. په داسې حال کې ده چې کرونا وبا لاله وړاندې انتخاباتي کمپاین اغیزمن کړی دی. په دې انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونلډ ټرمپ او د ډیموکریټ ګوند لخوا جو بایډن د ولسمشرۍ امیدواران دي. د امریکا جنوبي ساحلي سیمو له 16 زیاتو ریاستونو کې به د رایو اچولو لړۍ په ځایي وخت د سهار 9 بجې پیلېږي. د امریکا په بیلابیلو برخو کې وخت فرق لري چې د هغې مطابق به بیا د ورځې په اوږدو کې په ټولو ریاستونو کې رایو ورکوونکو ته موقع ورکول کیږي. نن به هغه ووټران په دې عمل کې برخه اخلي چې د ډاک په ذریعه یې خپلې رایې نه دي کارولي. په دې انتخاباتو کې په اول وار 90 میلیونه خلکو لاله وړاندې خپل بوټونه اچولي چې ځینو یې د ډاک په ذریعه او ځینو یې د رایو اچولو په ځانګړو مرکزونو کې خپلې رایې استعمال کړي دي. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ اسلام آباد کې کیږي. نن د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې په غونډه کې بعد د وایرس د مخنیوي په لارو چارو غور کیږي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی. حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره ځای په ځای ځینې محدودیتونه عملي کړي. په عین حال کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون په ټوټر یو پیغام کې د تعلیمي ادارو د بندېدو په اړه ګنګوسې رد کړي او ویلي دي چې تعلیمي مرکزونه یې نه دي بند کړي. بلخوا په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې 14 کسان د کرونا ناروغۍ له وجې مړه شوي او نور 1,118 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کرونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې ټول څه باندې 3,06,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې پکې 6,309 مړه شوي او له 3,15,000 نه زیات ترې بېرته رغېدلي دي. دا راز د کرونا په اړه نړیوالې شمېرې جمع کوونکي جان هاپکنز پوهنتون تر مخه د نن ورځې پورې ټول نړۍ کې څه د پاسه 4,18,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې څه د پاسه 2,06,000 یې مړه کړي او له 3,14,06,000 زیات ترې بیرته هم رغېدلي دي. او عوامي نېشنل ګوند وایي د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یعنی پی ډی ایم لخوا د کامیابو جلسو وروسته یې حکومت د امنیتي ګواښونو په نوم له جلسو منی کول غواړي. د یاد ګوند د قومي اسمبلۍ غړي امیر حیدر خان هوتی نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د روانې میاشتې په 8 نیټه به اپوزیشن ګوندونه د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمان په بلنه په اسلام آباد کې غونډه کوي چې پکې به د اپوزیشن خلاف په حکومتي رویه غور کیږي. نوموړي دا وکړه چې د اپوزیشن د کامیابو جلسو وروسته یې حکومت د ممکنه امنیتي ګواښونو په ترڅ کې لراتلونکو جلسو منی کوي. ټاکل شوی چې پی ډی ایم به د حکومت خلاف د نومبر په 28 په پیښور کې جلسه کوي. یاد اتحاد له دې وړاندې په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې هم جلسې کړي. خو د تیر خالي په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په سواد کې خبريالان ته ویل چې په پیښور کې په مدرسه د بریدو سره اپوزیشن ګوندونو ته پکار ده چې د امنیت په خاطر د پیښور جلسه وزنډوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په آسټریا کې د هغه وسلوالو لټون دوام لري چې پرون یې دغه هیواد سرخار ویانه په بیلابیلو سیمو کې په ډزو لک تر لږه 3 تنه وژلي او یو شمېر جوبل کړي دي. د آسټریا چانسلر سیباستیان کورتس د پیښه یو ناوړې ترهګره پیښه بللې. د دې هیواد د کورونو چارو وزیر کارل نی هیمر نن وویل په دې برید کې 2 ښځې او 2 سړي له جوبل کېدو وروسته مړه شوي دي. یو مشکوک بریدګر چې ټوپک ورسره و او جعلي ځانمرګي جاکټ یې اغوستی و، پولیس پولیسو په ډزو وژلې ده. نیهمر د آسیا ای پی ای خبری ایجنسی ته ویلي وژل شوی بریدګر شل کلن و، د مقدونیا او آسیا غبرګ شهریت یې درلود او مخکې هم په ترهګرۍ کې سزا شوی و. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ویډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په امریکا کې نن د ولسمشر انتخاب لپاره رای اچول کیږي. پرون په کابل پونتون شوی برید کې د مړو شمیره 200 تر رسیدلې ده.
هغه طالبان چې نن جنگیږي هغوی هم نه دي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه اخته دي. هم دې خواته خلک وژني او هماغه کسان چې دوی سره سرباز دي.
پاکستان کې یو واری بیا د کرونا وایرس د رنځورانو شمیر په ډېرېدو دی. په اسلام آباد کې یو ډاکټر وایي
دا وخت په پینځه اسپتال کې شپږیش بیډونه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي. په شپږیش بیډونو باندې شپږیش مریضان پراته دي او د ویشتم مریض لپاره دلته کې اوس ځای نشته.
پاکستان جمهوری تحریک د خپلو راتلونکو جلسو تاریخونو اعلان کړی دی.
جنگ سیاسی جنگ دی او د حکومت دا کوشش دی چې اپوزیشن او ادارې چې کوم دي هغه سره خپل منځ کې ټکراو پیدا شي. ادارې حکومت لګیا دي خپل متنازع کوي دی.
او د پاکستان ځنی اپوزیشن ګوندونو د کورونو چارو وزیر بیان په غندلو سره له حکومت د نوموړي پر ضد د کاروایی کول غوښتنه کړې ده. دا او ځنی نور راپورونه اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی راپور طرف ته. امریکایي رای ورکوونکي نن د نومبر په دریمه په داسې ولسمشریزو انتخاباتو کې برخه اخلي چې په دې هیواد کې په لسګونو کلونو کې یو تر ټولو زیات اغیزناک ګڼل کیږي. په دغو انتخاباتو کې د دوه زیات توپیر لرونکو کاندیدانو ترمنځ په داسې وخت کې سیالي کیږي چې کرونا وبا له وړاندې انتخاباتي کمپاینونه اغیزمن کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو مرکزی څانګې راپور خپور کړی چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ل ریپبلیکن ګوند سره اړ لرونکی اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ څلور کاله وړاندې ل خپل ډول محافظه کار درې سره سپین ماڼۍ ته لاره ومونده. نوموړی یو ځل بیا د دې هیواد د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په مقابل کې په انتخاباتو کې برخه اخلي. ل ډیموکرات ګوند سره اړ لرونکی بایدن زوړ سیاستوال دی چې کورونا وایرس د ماتې ورکولو او د هیواد د متحد کولو ژمنه کړې ده. نوموړی اته کاله د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال پاتې شوی دی. په داسې حال کې چې پر دې غیر معمولي انتخاباتو د کورونا وایرس سیوري خور دی، وار لمخله څه باندې 9 میلیونه کسانو د ډاک له لارې یا ځانګړو انتخاباتي مرکزونو ته پورتګ سره خپلې رایې کارولې دي. له کورونا وایرس څخه د ژغورنې په خاطر دا ځل د رای ورکوونکو لپاره مرکزونه وار لمخکله پرانستل سیول او یو شمیر خلکو بیا له شاوخوا 2 میاشتې راهیسې د ډاک له لارې د خپلې خوښې کاندید ته د رای ورکولو بهیر پیل کړی و. له وخت مخکې د رای کارولو کچ ته په کتو دا ځل داسې فکر کیږي چې د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پر طلبه د رای ورکوونکو شمیر زیات وي. په 2014 کال کې هغو 55% کسانو رای کارولې وه چې د ووټ اچولو اهل ول. د فلوریدا پونتون پروفیسر مایک مکډونلډ چې د امریکا د انتخاباتو پروژه مخته وړي د مشال رادیو مرکزی څانګې ته وړاندوینه کړې چې دا ځل به 1.6 میلیونه کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي چې 8% کیږي. دا کچ د 1950 وروسته تر ټولو لوړ دی. د مکډونلډ په وینا دا ځل به د انتخاباتو نتیجې هم له ځنډ سره مخامخ سي، ځکه یو خوا د ډاک له لارې د لیږل سوو رایو شمیرل وخت نیسي او بلخوا د پنسلوانیا په څیر ځینې ریاستونه سته چې هلته له قانون سره سم د رایو شمیرل د انتخاباتو له ورځې مخکې نسي پیلېدای. د امریکا جنوبي ساحلي سیمو له 40 زیاتو ریاستونو کې به د رای اچولو لړۍ په ځایي وخت سهار 9 بجې پیلېږي. د امریکا په بیلابیلو برخو کې وخت فرق لري چې د هغې مطابق به بیا د ورځې په اوږدو کې رای ورکوونکو ته موقع ورکول کیږي. په امریکا کې د منتخبونکو یا الیکټرز رایو ټول شمیر 1538 دی. په دې کې چې هر کاندید د 200 منتخب کوونکو رای ترلاسه کړي نو هغه بریالی اعلانېږي. مخکې به د انتخاباتو په شپه هر څه څرګند شول، خو دا ځل به دا پروسه ځنډنۍ وي. په امریکا کې د استازو جرګه 415 غړي لري چې اوسمهال اکثریت له ډیموکراټانو سره دی، بلخوا د دې هیواد سینټ 100 غړي لري چې ریپبلیکنز پکې زیات دي.
د احمد شاه اعظمي رپورټ مو واورېدو. په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره به نن ووټونه اچول کیږي. رای اچونه به د کم وخت نه پیلېږي او دا به تر کم وخت جاری وي. دا وخت را سره د واشنگتن نه د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین نیخ په نیغه را سره دی. افتخار حسین، تاسو ته ستړي مشي وایو په خبرونه کې.
مننه
افتخار. کډومبه را ته دا ویوي چې دا رای اچونه به څه وخت شروع کیږي او تر کم وخت به دا جاری وي؟
دلته په امریکا کې مختلف ایالتونو کې د دې لپاره مختلف وختونه دي، خو کومه په عمومي توګه دغه خبره وکړو نو د سحر وونه واخلې تر د ماخام وو پوي دغه وختونه دي، او دغه وختونه په ځینې ایالتونو کې بدلیږي. لکه دا وړاندې چې کوم مارلي ووټنګ ورته موږ وایو، دا وړاندې نه چې به ووټ اچول کېده، نو په مختلفو ځایونو کې بیا وختونه ورکړي او چاته یو لسونه ماخام وو پورې چاته سهار د شپګونه. مطلب دا چې دغلته هر ایالت چې دی هغه خپل سہولتونو ته ګوري چې څونه ګورمنټ سنټرې دي ورسره، څونه سکولونه دي ورسره، او څومره آبادی ده ورسره، نو د هغې په حساب. خو دا هم دغه د ورځې د سهار وونه تر کده ما خام وو پورې مختلف وختونه دي په دغه کې.
افتخار، یو بل پښتنه دا چې ډاک تلارې هم لکه ویل کېږي 90 میلیونه پورې رای چې کمی دی هغه تر لاسه شوې دي، نو څه غنې څه فرق محسوسيږي په دغه باندې؟
او دا څه چې په امریکا کې ټول ووټونه یو کم 30 میلیونه کم چې د کال 2014 ووټونو لپاره رجستره ووټ چې درج شي خلکو خپل نمونه درج کړي د ووټ لپاره چې دوی کولای شي ووټ واچي، په دغه کې اوس 2.5 میلیونه 98 میلیونه خلکو د وړاندې نه ووټ اچولې. د دې ځل په ووټونو کې فرق هم دا دی چې د کورونا وایرس له امله بیا مختلف ایالتونو کې دغه کم بعض ځایونو کې په درویشتم اکتوبر باندې، بعضو کې 15 باندې، او په ځینو ځایونو کې وړاندې دا پیل شو. د دې یو د دې وټونو چې کومه یو ځانګړې خبره ده، نو هغه کې یو ده هم ده. اوس دویم ځنې خلک دا وایي چې آیا د دې به سفر کوي. دا سی په واضح توګه دلته دا سنه دی ویلې شوی، ځکه چې وټونه نه ښکاره کیږي چې ګینه دا دوی چاته وټه چولې یا د چا په ګټه ده. په ډیرو ځینو کې منګه کتلې دي چې په ټکساس کې مثال هغه زیاتره د ریپبلیکن مضبوط ځای دی، هغوی له ووټ ورکوي، نو هلته هم خلک راوتي ووټونه ورکول. او بیا داسې که ګوري کالیفورنیا یا بل ایالت کې چې کم د ډیموکراټانو دي، او په نیویارک کې چې د ډیموکراټانو دي، نو هلته کوم خلک راوتي ووټونه ورکړي دي. البته دغه ځانګړی اړخ په دې یادول کېږي اوس چې د خلکو دلچسپي ډېره شوې ده په ووټونو کې، او په دې ځل چې کم مقابله ده د دواړو کاندیدانو ترمنځ، نو دا ښایي چې د دې لبا تقریبا 150 میلیونه ووټ چې دی دا اچول کیږي.
سم افتخار، کدار ته وی لکه څنګه چې نن به دا رائے اچول کیږي، تاسو ول تر ماخام وو بجو پورې د امریکا وخت کم نه تر هغه پورې به دا رائے اچول کیږي، نو بیا ریزلت به څه وخت اناونس کیږي؟ د دې
د نتیجې خودل ته کې د وړاندې په طلب او ساغه سنوي په دې انتخاباتو کې یو خو دا کې دي شي په سباله یا ورپسې نور ورځې مواخلي، او دا غي خپل لتونه دي چې غنولې به دا نتیجې د ځل په دی وټونو کې ډېر زر رانه شي. هغه یو خو دا څه شوی دی چې د ډاکټر لارې زینو کې ډېر ووټ چول شوی دی، او دا نور چې کم بیلټینګ شوی دی په نور لارو باندې، یعنی نور کله خو به داسې و چې ووټ په واچول شو هم په 3 نومبر، او هغه به بیا په مختلف ایالتونو کې د هغې شمیره شروع شوه. خو دا ځل په مطبوعاتو کې موږ ګورو د دوی امریکایي ورځپاڼو کې او د چارواکو له خولې هم دا اورو، دغه اټکل کیږي چې دا کېدی شي ډیر وخت ونیسي، او په خاص کر داسې ځایونو کې چې چرته کې د وخت نه شمیره هم نه پیل کیږي، لکه دا کم چرته چې دوی وته سوینګ سټیټس وي، دا مډ ویسترن، دغه په هغه کې میشیګن دی یا پنسلوینیا دا، اوهایو دا، نو کې دی شالت کوم دا ډیر وخت والی، نو دا امکان څرګندېږي چې څو ورځې به لګي پکې.
ډیر مننه افتخار د تفصيلات راکوونه. اوریدونکو، دا افتخار حسین زمنګ د ډیو ریډیو همکار چې د واشنگتن نه تاسو ته د امریکا د انتخاباتو په اړه نیغ په نیغه تفصيلات درکول. د دوی په وینا چې رائے د امریکا په وخت د سحر وو نه تر د ماخام وو بجو پورې به چولې کیږي. هم په دې د امریکا انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لړ کې لوړاندې څخه د 90 ملیون نه زیات امریکایانو خپل رائے کارولې دي. د کرونا وبا له کبله ډیر امریکایان په الکترونیکی بڼه او یا هم د ډاکخانو د لارې خپل رائے کاروي. د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه زمونږ همکار مجید بابر د امریکا په نیویارک ښار کې میش سیړونکي او خبریال جانګیر خټک سره خبرې کړې او په سر کې ترې د ووټونو یا رایو د طریقې کار په اړه پوښتلي. نو په جواب کې نوموړی وایي
الیکشن لاس کوم ته موږ وایو هغه در لاندې دوه قسم ته ووټونه راځي چې کوم موږ ډېر پاس نه چپو یو هغه چې کوم شخصي توګه په د خلک پولینګ سټیشن ته لاړ شي او هلته کې خپل ووټ واچي یا خپل رائے واچي او دویم هغه چې کوم د ډاک د ذریعه وي ډاک د ذریعه چې څومره ووټینګ کیږي هغه ته مختلف نمونه اغستل کیږي میل ان بیلټ ورته وي ارلی بیلټ هم ورته وي نو هغه ټول چې کوم دي بنیادی توګه باندې ډاک په ذریعه راځي دو ټاکنو کې چې څومره اوسه پر ووټینګ شوی دی نو هغه کې تقریبا چې اوسه پر کم نمبرز راغلي دي یا چې کم اگر شمیرې راغلي دي نو هغه مطابق زیات ووټ ډاک ته ذریعہ جوړ شوی دی او هغه یو لوی وجہ کرونا وایرس دی
او دا څومره ورته مخ کې د ارلی ووټینګ شروع کیږي
ګوري دا اوس مختلف ایالتونو کې مختلف قوانین دي لکه زه تاسو ته نیویارک مثال درکم چې نیویارک کې چې کم ارلی ووټینګ هو شخصي توګه باندې او بیا اور سره شخصي توګه باندې په صدرشتم شروع شوی دی اصل رشتم تاریخ باندې او بیا پرون مخکر ختم شوی دی همدغه شانتي کتا سو فلوریدا او ګوري نو فلوریدا کې شخصي توګه باندې اور سره چې کم میل ان بیلټ وي ډاکټر لاره چې څومره ووټ راځل نو هغه هم اغه ډاک دلاره خو نن هم راځي او چې کوم د شخصي توګه باندې خلک نه چي او چې کوم شخصي توګه د ووټینګ ورځ نه اول چې کوم اجازه وانه هغه لکه یو یا دوه ورځې اول هغه پاتې او تاسو مختلف ایالتونو قوانین داسې وګوري چې کزه د فلوریدا ذکر وکړم نو فلوریدا کې چې څومره میل ان بیلټ راغله دي ډاک د ذریعہ چې څومره ووټ راغله دي نو هغه شمیره اول دنه شروع شوه دا ځکه چې هلته قانون اجازه ورکوي خو کفارت کې تاسو اریزونا یا نور ایالتو نوکري نو هلته کې قانون دا اجازه نه ورکوي بلکې قانون دا وایي چې هغه یعنی کم د ووټینګ ډیټ دی یعنی 3 نومبر یا نن ورځې پورې چې څومره ووټ راغلي دي نو هغه شمیره به نن شپې نه شروع کیږي دا مختلف قوانین دي دغه اطلاق په ګڼلو یا شمیرې باندې هم دي او تر اچولو باندې دواړو
جنگی خټک صاحب د دې وټونو اچولو او د دې ټولو وټونو د راغونډې دونه پس د دې اعلان او نتیجې به کله کیږي
دا اوس یو ډېر مشکل سوال دی په خصوصي توګه دا موجوده ټاکنو کې نو یو پتا دی چې دا چې څومره تاسو طریقه کار دی دا ګڼلو نو هغه مکه شانتي سزاینو کې لکه ما تاسو ته فلوریدا مثال ورکړل چې هلته ګڼلې شروع دي نو امکان دا دی چې د دې نتیجه به نن شپې لا یا سهار پورې کېږي چې نتیجه راشي ولې چې آ ګڼل شروع شوي دي دا چې کوم میل ان بیلټ دی دا ذهن کې اوساده چې د ده شمیره یا د ده ګڼل ډېر ګران کار دی دا هر یو ووټ قتل کیږي چې دا ټیک دی غلط دی او بیا هغه نه پس هغه مشین ته چولی کیږي او هغه غنی او ټیبلیشن یا جمع تفریق چې کوم دی هغه شروع شي مختلف حالتونو کې مختلف قوانین دي د حوالے سره لہذا چې کله به نتیجه راځي نو زه به دا ضرور وایم چې موږ ګورو چې کافي یو څو حالتونو نتیجه خو کېدی شي فوراً راشي او زر راشي او یو څو حالتونه کې ماته داسې ښکاري خصوصي هغه باندې چې کوم ځای کې موږ ورته وایو بیټل گراوندز یعنی کوم ځای کې د ولسمشر ترامپ او جو بایدن تر میزه ډیر سخت مقابله ده لکه زه پنسلوانیا وایم او هلته نه نتیجه راځي نو کېدی شي چې هغه کې وخت ولګي او څومره وخت لګي هغه کې یو ورځې هم لګېدی شي دوه درې ورځې هم لګېدی شي لس ورځې هم لګېدی شي
مجید بابر مرکه مو واورې دا چې په نیویارک کې میش خبریال جانګیر خټک سره د امریکا ولسمشریز انتخاباتو په اړه کړې و. څنګه چې مو واورې دل چې امریکا کې نن د نومبر په 3مه دغه انتخابات به کیږي په امریکا کې د پاپولر ووټ یا ولسی رایو په ځای د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج په نوم یو پیچلی نظام د راتلونکو ولسمشر د انتخاب لپاره استعمالیږي. دا چې په امریکا کې د صدارتي انتخابات په څه ډول کیږي ملیحا امیرزاده یې تفصیل وړاندې کوي.
تیر ځل د امریکا ولسمشریز انتخابات په 2018 کې شوی و. د امریکا لاین سره سم د ولسمشر د واک دوره څلور کاله وي او یو تن په دریم ځل ولسمشریزو انتخاباتو ته نشي ودرېدی. په امریکا کې دوه مهم ګوندونه ډیموکرات او ریپبلیکن دي چې کوم امیدوار ته په خپلې پارټۍ کې زیات ملاتړ حاصل شي هغه د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي کاندید شي. اول د ګوند دننه د امیدوارانو ترمنځ سیالي کیږي چې دوی د ځان لپاره کمپین کوي. په امریکا کې رسمي کاندید باید اول د پرایمری یا کاکس انتخاباتو کې بریا حاصل کړي. پرایمری او کاکس هم له یو بل سره توپیر لري. په ځینو ریاستونو کې پرایمری انتخابات کېږي او په ځینو کې کاکس وي. په کاکس کې د دواړو ګوندونو استازي له یو بل سره بحث او خبرې اترې کوي. په دې کې د ګوند د نوماند ملاتړ لپاره له یو بل سره مشوره او صلاح کېږي. په پرایمری کې د ولایتونو اوسیدونکي د ګوندونو استازو ته ووټ ورکوي. بیا چې کوم نوماند زیات استازي ولري، د هغه ولایت ټول استازي د ګټونکي نوماند ملګري کیږي. د دې عمل پس د ګوندونو د امیدوار رسمي اعلان په غټو غونډو یا کنونشن کې کیږي. د کنونشن پس د دواړو امیدوارانو ترمنځ سیالي کیږي. هر امیدوار ځان ته کمپین چلوي. په دغه انتخاباتي کمپین کې دوی د خپل ایجنډې سره راځي او ولس ته وایي چې څه څه کارونه به کوي. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې د کورونا وایرس وبا خپره ده، اقتصادي بحران دی او د توکم پالې په سر په ولس کې ناکراری ده. د 2020 کال په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید د امریکا اوسمهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند جو بایډن له یو بل سره سیالي کوي. دا دواړه د خپلو ګوندونو رسمي کاندیدان دي چې انتخاباتو ته ولاړ دي. دا ځل د دواړو ګوندونو قومي کنونشن په اگست کې په ورچوال بڼه وشوې. جوزف بایډن د پخواني ولسمشر باراک اوباما په دوري حکومت کې اته کاله د غم رستیال ولسمشر پاتې شوی دی. په پرایمری انتخاباتو کې په ډیموکرات ګوند کې دننه د بایډن مقابل یو لس نور کاندیدان وو چې روان کال یې ترمنځ سیالي وه. د ریپبلیکن ګوند پرایمری انتخابات هم وو، خو اکثره چې کله موجوده ولسمشر امیدوارۍ ته بیا ولاړېږي نو د ګوند ملاتړ ورته حاصل وي. نو ډونالډ ټرمپ ځکه په دغو انتخاباتو کې له کوم سخت چیلنج سره نه مخامخ. د خپلو ګوندونو په کنونشن کې ډونالډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د مایک پینس نوم غوره کړ او جوزف بایډن د کالیفورنیا نه د امریکا سینیټر کاملا هاریس د خپل نائب صدر په توګه غوره کړه. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د الیکټورل کالج وی. په امریکا کې د ولایتونو اوسیدونکي د خپلې خوښې امیدوار ته نیغ په نیغه رائے نشي ورکولی، بلکې ملګرو یا استازو ته ووټ ورکوي. دې ته پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیابو استازو ډلې ته الیکټورل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخاب د الیکټورل کالج له لارې کیږي. دا ممکن وی چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو غټي، خو په الیکټورل کالج کې بریا حاصل نه کړل شي. یا بیا ولسی رایو کې کامیاب نه وي، خو الیکټورل کالج ووټ کې کامیاب شي. د 2014 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بارنو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په پاپولر ووټ کې له ډونالډ ټرمپ نه نږدې 3 میلیون زیاتې رایې ګټلې وې، خو ولسمشر ټرمپ 324 او کلینټن 228 الیکټورل ووټونه حاصل کړي وو. الیکټورل کالج د امریکا په 500 ریاستونو او په مرکز واشنگتن ڈی سی یا ډیسټریکټ آف کولمبیا مشتمل وي. د هر ریاست الیکټورل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر عمروي، یعنی د دغه ریاست د سینیټرانو او د ایوانی نمائندگان د غړو شمیرو سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاست 2 سینیټران وي چې دا شان د ټولو سینیټرانو شمیر 100 جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې یا هاوس آف ریپرزینټیټیوز د غړو شمیر 1415 وي او دا د هر ریاست لپاره د آبادۍ په بنیاد وي. په الیکټورل کالج کې د واشنگتن ڈی سی غړي هم وي. روان کال د الیکټورل کالج 1538 غړو یا الیکټرز د رایو په بنیاد به د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکل کیږي. چې خلک د الیکټورل کالج غړي منتخب کړي نو بیا دوی ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټورل کالج هر غړي یو ووټ اچوي، دغه عمل ته الیکټورل ووټونه وایي. الیکټورل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینو ریاستونو کې رای د نورو پرتله ډېرې مهمې بلل کیږي. امیدواران په هغو ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټورل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو بیا سوینګ سټیټس یا سوینګ ریاستونه هم وي. دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلي چې له دې ریاسته په ووټ ترلاسه کړي که نه. زیاتره وخت میشیګن، فلوریډا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالي کیرولاینا او اریزونا هغه شپږ ریاستونه یا سوینګ سټیټس بلل کیږي چې د امیدوار د کامیابۍ یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د دغو شپږو ریاستونو د الیکټرز شمیر 101 جوړیږي. د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو پس په امریکایان د ریاستي او ځایي مشرانو د سینیټ په دریو برخې کې یوې هغې ته او د ایوانی نمایندګان ټولو چوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استازو جرګه یا ایوانو نمائندگان کې دا وخت ډیموکرات ګوند په اکثریت کې دی او ریپبلیکن ګوند په سینیټ کې اکثریت لري. خدا بدلی دی هم شي.
د ملیحا امیرزاده په ریپورت کې مو واوریدل چې په څه ډول په امریکا کې صدر ټاکل کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
زو افغانستان ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وای کوم وسلوالو چې پرون په کابل پونتون برید کړی په خپل حمله کې د حقانی شبکې له ټکنیکا کار اخیسته. د ښاغلي صالح له قوله د برید کوونکو عمل سلسله نه د فاتح ځواک په نوم د طالبانو د یوې نوې جوړې شوې څانګې په څیر وو. د جمهور رئیس لومړی مرستیال د دې په غبرګون چې داعش ډلې پر کابل پونتون د برید مسولیت منلې او طالبانو رد کړی دی ویلي د دې لپاره چې ثابته کړو دا برید طالبانو کړی لسګونه سخت او نرم ثبوتونه لرو. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر کابل پونتون برید د سولې د مخالفانو عمل بللې. امید زهیر مل په دې اړه راپور لري.
پر کابل پوهنتون د برید په پایله کې چې 22 نارینه او ښځینه محصلان پکې ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول، د افغانستان حکومت نن د سه‌شنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په دې ورځ د افغانستان دننه او له هیواد بهر په سیاسي استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. که څه هم د دې برید مسولیت د داعش خراسان څانګې منلی او طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړي دي، خو د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح نن سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د دې لپاره چې ثابته کړو چې دا برید طالبانو کړی لسګونه نرم او سخت ثبوتونه لرو. ښاغلی صالح زیاته کړي د دې لپاره چې دا جنایت په داعش ډلې پورې وتړل شي یوازې یوه اعلامیه شته چې په هیڅ ډول نشي کولی له دې تورې او بدې ګناه څخه د طالبانو لاس او وجدان پاک کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خپل لیکنه کې چې د سه‌شنبې په سهار په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړه د ملي امنیت ریاست او نورو سرچینو له قوله چې د پیښې په سیمه کې حاضر و لیکلي د برید کوونکو څیرې او وسلې له هغه تصویر سره چې داعش ډلې په جعلي اعلامیه کې خپاره کړي په هیڅ ډول شباهت نه لري. په ورته وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د مذاکره کوونکي پلاوي مشر هم د دې برید په اړه سخت غبرګون ښودلی. معصوم ستانکزي په خپله ټویټر پاڼه طالبانو ته په اشاره لیکلي که طالبان په بېرحمانه ډول د افغانانو د وژلو پای ته ژمن وي باید هر څه ژر اوربند وکړي او د افغانانو غاړو ته د دښمن وررسېدلي لاسونه لنډ کړي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړي هیڅوک نشي کولی د دې ډول قتل او وحشت څخه خپلې اوږې خالي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دا برید وحشیانه بللی او زیاتوي دا د دولت او طالبانو لپاره یو فرصت نه دی چې یو بل پر وړاندې امتیاز واخلي. د خلیلزاد له قوله دلته یو ګډ دښمن شته. هغه له افغان دولت او طالبان غوښتي چې د سولې لپاره یو شي او یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي. د دې برید په ماښام د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب کابل پوهنتون ته ورغی او د طالبانو پر وړاندې خورا تند ژبه وکاروله.
هغه طالبان چې نن جنګیږي هغوی هم نه دي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه اخته دي. د دوی هغه مشران چې نن په دوحه کې ناست دي، هغه مشران چې په کوټه کې ناست دي، په کراچۍ کې ناست، هغوی په څه اخته دي. دوی غواړي دلته د افغانستان مظلوم ولس هم دې خواته خلک وژني او هم هغه کسان چې دوی سره سرباز دي.
ښاغلی محب د پیښې په کنټرول کې د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه او زیاته کړه امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې څلور برید کوونکي ووژني. همدا ډول تیره نیمه شپه یو شمېر مدني فعالان او محصلان د کابل پوهنتون د شمالي دروازې تر مخه راټول شول او د قربانیانو په یاد شمې بلې کړې. پر کابل پوهنتون برید پر روانه لړم میاشت کې دویم خونړی برید دی چې په یو خونیز مرکز کېږي. له دې وړاندې یو ځانمرګي بریدګر د کابل په لویدیځ کې د کوثر په نوم یو خونیز بنسټ پناه کړ چې پکې څلورویشت تنه ووژل شول او اووه شپېته نور ټپیان شول.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساعته خبرونه هر ورځ د سهار له نهو تر د ماښام شپږ بجو پورې نیغ په نیغه اوریدلی شئ. دا محل په پیښور کې 15 بجې کېدونکې دي. منور شاه په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
نن امریکایي وګړي په ولسمشریزو انتخاباتو کې رائے اچوي. دا انتخابات په لسیزو کې تر ټولو ډیر اثر لرونکي ګڼل کیږي چې پکې د ریپبلیکن ګوند د ډونلډ امیدوار ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټک ګوند امیدوار جو بایدن ترمنځ سخته مقابله ده. د امریکا جنوبي ساحلي سیمو له شلو زیاتو ریاستونو کې بعد رایو اچولو لړۍ په ځایي وخت سهار 9 بجې پیلېږي. په دې انتخاباتو کې په اول وار 90 میلیونه خلکو لاله وړاندې خپل بوټونه اچولي دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې 14 کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړه شوي او نور 1920 په دې ناروغۍ اخته شوي. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې سباندې 3,16,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې پکې 6,899 مړه شوي او له 3,15,000 نه زیات ته بیرته هم رغېدلي. عوامي نېشنل ګوند وایي د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري تحریک یعنی پی ډی ایم لخوا د کامیابو جلسو وروسته یې حکومت د امنیتي ګواښونو په نوم له جلسې منع کول غواړي. د یاد ګوند د خامی اسمبلۍ غړي امیر حیدر خان هوتی نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د روانې میاشتې په 8 نیټه به اپوزیشن ګوندونه د پی ډی ایم د مشر مولانا فضلالرحمن په بلنه په اسلام آباد کې غونډه کوي چې پکې به د اپوزیشن خلاف په حکومتي رویه غور کېږي. ټاکل شوی چې پی ډی ایم به د حکومت خلاف د نومبر په 28 په پیښور کې جلسه کوي. حکومت ورته ویل چې د امنیت په خاطر د پیښور جلسه وځنډوي. او په استرالیا کې د هغو وسلوالو لټون دوام لري چې پرون یې دغه هیواد سرخار ویانه په بیلابیلو سیمو کې په ډزو لږ تر لږه 3 تنه وژلي او یو شمېر ژوبل کړي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر کارل نی هامر نن وویل په دې برید کې 2 ښځې او 2 سړي له ژوبل کېدو وروسته مړه شوي دي.
لند خبرونه مول مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کول. رازو یو بل راپور طرف ته. د آسټریا یا اتریش پولیسو نن په ویانا ښار کې د لټون عملیات پیل کړي. هلته پرون شپه په ډزو 4 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 15 نور ژوبل شوي دي. حکومت په خلکو غږ کړی چې د نومبر په 3 دی په کور دننه اوسي او ماشومان دې هم سکولونو او وړکتونونو ته نه لیږي. ویانا کې میشت افغانان دا پیښه غندي. ځینې یې اندېښنه لري چې پولیس به اوس ټولو بهرنو وګړو ته د شک په نظر ګوري. اکثرو نړیوالو مشرانو هم دا پیښه غندلې ده. نجیب عامر له نورو جزئیاتو سره.
د آسټریا د کورنیو چارو وزیر کارل نهامیر د نومبر په 3 خبریالانو ته وویل چې د تیر شپې په برید کې 4 کسان وژل شوي چې 2 پکې میرمنې دي. د آسټریا د پلازمینې ویانا ښاروال میخایل لودویک تر دې وړاندې ویلیو چې له ډزو وروسته 15 کسان روغتون ته رسول شوي چې وایي سخت ژوبل دي. پولیس وایي په بیګانۍ حمله کې د هغوی یو سرتیری هم ژوبل شوی دی. خو د آسټریا خبري اژانس ای پی ای د صحت د وزارت د چارواکو په حواله لیکي چې په دې پیښه کې 19 کسان ژوبل شوي چې له منځه یې د وو صحي وضع ښه نه ده. د آسټریا د کورنیو چارو وزیر وایي یو مشکوک بریدګر چې وسله ورسره و او جالي خودکش جاکټ یې په غاړه و هم د پولیسو د یو مامور لخوا په ډزو وژل شوی دی. که څه هم دا روښانه نه ده چې د تېرې شپې برید د څومره کسانو لخوا ترسره شوی، خو د آسټریا د کورنیو چارو وزیر وایي د هغوی په باور په دې پیښه کې د یو نه زیاتو کسانو د ښکېلېدو انګېرنه کوي. نوموړی وایي د نورو بریدګرو د لټون لپاره د امنیت 1,000 کسان ګمارل شوي او همدارنګه ګاونډیو هیوادونو هم د مرستو وړاندیز ورته کړی. د چک جمهوریت پولیس ویلي هغوی د آسټریا سره په ګډه پوله سارنا پیل کړې ده. د آسټریا د کورنیو چارو وزیر وایي لومړني راپورونه ښایي وژل شوی بریدګر د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خواخوږي لرله. نوموړي په وار وار له خلکو غوښتنه کوله چې په کور دننه دی اوسي. د ویانا پولیس وایي ډزې په شپږو بېلابېلو ساحو کې ترسره شوي چې یوه ساحه هغه کوڅه ده چې د یهودانو یو عبادت ځای یا سنګاک پکې دی. خو راپورونه وایي کوم وخت چې برید ترسره کېده هغه ځای وار له مخې بند و. د نومبر د 2 په ماښام د ښار په منځ کې د ډزو دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د آسټریا حکومت د نومبر له 3 څخه د کورونا د مخنیوي لپاره ټول بند لګولې. خو تېره شپه خلک په زیات شمېر کې په بارونو او رستورانتونو کې موجود و او په دې توګه یې د ټول بند نه وړاندې اخري شپه د باندې تېروله. په ویانا ښار کې میشت افغان ډاکټر فضل رحمان احمدزی د نومبر په 3 مشال لډیو ته وویل نه یوازې د آسټریا خپل خلک بلکې د نورو هیوادونو ورغلي کډوال هم دا پیښه غندي او د ځایي خلکو سره خواخوږي ښکاره کوي.
ټول هیواد د شوک حالت کې ده او ځان په دې غم کې شریک بولي، مخصوصا بهرني هیوادوال چې دلته ژوند کوي هغوی ځان په دې غم کې شریک بولي او په ټولنیزو رسنیو کې دغه عمل سخت غندي او د اتریشیانو سره ځان په دې غم کې شریک بولي او خپل ملاتړ اعلان کړی دی. همدارنګه د ترورستانو دغه عمل غندي.
ډاکټر فضل رحمان احمد زی وایي حکومت اعلان کړی چې د نومبر په درېمه د خلک په کور کې اوسي او ماشومان دې هم سکولونو او وړکتونونو ته نه لیږي، خو کله چې داسې پیښې مخې ته راشي پولیس د بهرنیو اتباعو څارنه زیاتوي او هغو کسانو ته د ځانونو رسولو هڅه کوي چې د پیښې تر شا لاس لري. په ویانا کې مېشت افغان اجمل پاچا د نومبر په درېمه مشال لډیو ته په دې اړه داسې وویل:
او په همدغه وجه باندې موږ خپل وطن ګران افغانستان پرې خوستو چې دغه توریستي عملونه هلته وو، امنیت نه وو، د بده برخه چې دی دلته هم دغه عملونه شروع شو او دی زموږ په ژوند باندې ډېر بد اثر اچوي. یو د مسلمان په حیث که موږ یو دفتر ته ځو یو چرته کار هم بند پاتې کېږي، نو پس د دې نه زه فکر کوم زموږ ژوند به دلته تریخېږي او په بده سترګه به موږ ته ګوري.
په ویانا کې برید د اکثرو نړیوالو مشرانو لخوا غندل شوی دی. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي هیواد د اسلامي ترهګرۍ خلاف په جګړه کې د خپل ګاونډي هیواد آسټریا سره ولاړ دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي په فرانسه کې له بریدونو وروسته وسلوالو یو بل دوست هیواد په نخښه کړی. نوموړي په ټویټر لیکلي د فرانسې خلک او حکومت په دې غم کې د آسټریا د خلکو سره دي. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو دواړو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن هم دا برید غندل دي. ټرمپ پر ټویټر لیکلي امریکا د آسټریا، فرانسې او د ټول اروپا سره د ترهګرو او سغدریزو پر ضد په جګړه کې ولاړه ده. بایډن ویلي موږ ټول باید د تشدد خلاف یو موټی اوسو.
د نجیب عامر رپورټ مو واورېدو چې په آسټریا یا اتریش کې کما په مبینه توګه د ترهګرۍ پیښه شوې وه د هغې په اړه.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا وایرس ترنزورانو شمیره په ډیره دوه ده او حکومت یې د قابو کولو هڅه کوي. د سرکاري شمیرو تر مخه د نومبر تر 3 منټې په پاکستان کې د زپلې شو کسانو شمیر د 3,6,000 نه اوړېدلې دي او خوښه 6,500 پورې کسان ترې مړ شوي دي. ډاکټران ویره سرګندوي چې که حکومت د کرونا دویمې څپې مخنیوي لپاره سمدلاسه کوټلي ګامونه پورته نه کړل او خلکو احتیاطي تدابیر عملي نه کړل نو روانه چپه به له تیرې ډېره خطرناک وي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د اسلام آباد د پیمز روغتون ډاکټران وایي په هسپتال کې د کرونا مریضانو لپاره بیل کړی شوي واټ کې د مریضانو داخلولو گنجایش ورسره ختم شوی دی، نو خلکو ته خواست کوي چې په حکومتي لارښوونو دې عمل کوي. بلخوا د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې له مخې په 13 ساعتو کې د کرونا وایرس 1,290 پیښې ثبت شوي، 14 کسان ترې مړه شوي دي او 423 کسان ترې رغېدلي هم دي. ډاکټران ویره سرګندوي که حکومت د کرونا دویمې څپې مخنیوي لپاره د وسنه کوټلي ګامونه پورته نه کړل او خلکو په احتیاطي تدابیرو عمل ونه کړو نو روانه چپه به د لومبۍ په نسبت زیاته خطرناک وي. د اسلام آباد پیمز هسپتال د انتهایي نگهداشت څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 2 مشال ریډیو ته وویل:
دا وخت په پیمز هسپتال کې شپږیش بېډونه چې دي هغه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي. په شپږیش بېډونو باندې شپږیش مریضان پراته دي او د 20 مریض لپاره دکې وس زه نشته. کوم خلک د کرونا ښکار کیږي داغه تعداد دروست پر ورځ باندې زیاتی کی او داغه بنیادی وجه دارا چې اغا سنسټایزیشن هم نشته. موږ سره یره دا الریډی بډونو فیل دي او وسایل هم هغه شانتی نشته کوم چې په فرست لهر کې یعنی پروویژن هو د وسایلو. موږ سره یره دا چې راتلونکي روزي بډيري ګراني وي. حکومت لا پکار دي چې پر وخت خدمات وکړي لکه وسته حالات رو شروع کیږي چې بډونه نه وي او سیریس مریضان راتل شروع شي نو هغه بچر تزيبي.
دا په داسې حال کې دا چې د تیر میاشتې نمایي راهسې په پاکستان کې په مثبتو کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. د جولای میاشتې نهشتمې نیټې وروسته د اکتوبر په نهشتمه په لومړي ځل په پاکستان کې په یوه ورځ د زرو نه زیات مثبت کیسونه مخې ته راغلل. بلخوا د اسلام آباد ضلع انتظامیه د کرونا وایرس مخنیوي په موخه په ښار کې دفعه 144 لګولې او د ماسک په نه استعمال یې پولیس ته د ګرفتارۍ اختیار ورکړی دی. دې تر څنګه د ښار په I-10-2 F-10-4 F-6-3 او F-6-4 کې د اکتوبر 1.5 منیټې نه یو وار بیا ټول بند لګولې شوې. د اسلام آباد د F-6-4 یو اوسیدونکي سمی اپریدی مشال ریډیو ته وویل د ټول بند له وجې د پریشانۍ سره مخ دي.
مشکلات هم دغه دي چې خلک چې کم دي هغه وته نشي، هغه دکان له نشي تلې، هغه له نشي تلې. خو دغه دی چې مونږ لا یو ورځ لکه پهلې انټیمیشن ورکړې وو، نو مونږ لا دومره پته لګېدلې وه چې دلته به لاکډاون ولګي، نو مونږ خپل راشن او خلکو چې کم دی هغه پوره کړی دی. خو دا دی چې به هر بهر حال مسلې خوشتا دی د شی چې کله نه لګېدلې ده، نو دا مسلې خو به وي.
حکومت د اکتوبر په 28مه د ایوی حکمنامې د لارې په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمي وګرځول. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین مشال ریډیو ته وویل حکومت دا او ځینې نور ګامونه د دویمې څپې مخنیوي لپاره پورته کړي دي.
د کورونا د مخنیوي لپاره چې په وړومبۍ مرحله کې حکومت کوم ګامونه پورته کړي وو، یعنی مونږ به د هرې ورځې شمیرې جاري کولې. کورونا په هکله خلکو ته آگاهي ورکولو لپاره مونږ مختلف قسمه کمپاینونه شروع کړي وو. احتیاطي تدابیر مونږ جاري کړل او د سبو سره په شریکه چې په کومو سیمو کې لاکډاون کول ضروري وو هغلته مو لاکډاون وکړو. دا مهال چې د وبا د دویمې څپې کوم اندېښنه رامنځته شوې، نو NCOC کې زموږ ټیمونه ناست دي د حالاتو جاج اخلي چې په کومو ځایونو کې سمارټ لاکډاون لګول پکار دي، خلکو لا څه کول پکار دي، او په کومو ځایونو کې چې خلک په احتیاطي تدابیرو عمل نه کوي، نو هغلته د وایرس د مخنیوي لپاره څه لاره خپلول ضروري ده. مونږ هیله من یو چې په کومې ښې طریقې سره مونږ د لومړۍ څپې مقابله وکړه، نو هغه شان به د دې دویمې څپې مخه نیولو کې هم کامیاب شو.
د روان کال د فروری په 26مه په پاکستان کې د کرونا وایرس وړومبی کیس مخې ته راغلی و، او د مارچ په 13مه ترې وړومبی تن د مردان په منګا کلي کې مړ شوی و. په جون میاشت کې په پاکستان کې تر ټولو زیات 1,40,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شول او 2,850 نه زیات ترې مړ شوي وو. تاسو مشال ویډیو اورئ. هم د کرونا په اړه یو بل رپورټ دروو. په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د دویمې څپې راتګ وروسته یو شمېر هیوادونو ټول بند اعلان کړی او اولسونو ته یې په احتیاطي لارښوونو د سخت عمل وینا هم کړې ده. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شوی، بلخوا د امریکا په یو شمېر ریاستونو کې د کرونا وایرس پیښې په داسې وخت زیاتې شوې دي چې نن د نومبر په 3مه په امریکا کې ولسمشریز انتخابات هم ترسره کیږي. نور معلومات فرخنده اسد راکوي.
برطانیا چې په اروپا کې د کرونا وایرس له وجې تر ټولو زیاته د مړینې اشاره لري، په روانه میاشت کې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. په برطانیا کې بعد د نومبر له 15 نیټې نه په ټول هیواد کې ټول بند عملي کیږي. د دغه نوي ټول بند له مخې خلکو ته بغیر له ضرورته له کورونا د بهر نه وتلو هدایت شوی دي، او د نومبر له 15 نیټې څخه بار رستورانونه او نور کاروباري مرکزونه تړلي وي، خو سکولونه او پوهنتونونه به خلاص وي. په برطانیا کې تر اوسه د کرونا وایرس له وجې 10,00,000 باندې سوار لزر کسان ناروغ شوی دي، او د مړو شمیر د شپږ سلویخت زرو نه اوړېدلې ده. په جرمني کې هم د نومبر له 2 نیټې نه د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر تر یوې میاشتې پورې نیمه ټول بند اعلان شوی دی. په پرتګال کې هم بیړنۍ حالت لګول شوی دی. د پرتګال د ولسمشر تر مخه بیړنۍ حالت یې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر اعلان کړی. بلخوا یونان پر خپلو شمالي سیمو کې تر 2 اونیو پورې ټول بند اعلان کړی او ټول پروازونه هم ځنډولې دي. د اټلي چارواکي وایي په هیواد کې د کرونا وایرس د پیښو زیاتېدو سره پر نوي ټول بند لګولو فکر کوي. اټلی په اروپا کې یو په هغو هیوادونو کې دی چې د کرونا وایرس له وجې پکې د ناروغانو او مړو شمېره تر ټولو زیاته ده. بلخوا په چین کې د یوې 19 کلنې جینۍ د کرونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته یو ځل بیا د یو شمېر خلکو د کرونا وایرس ټیسټونه پیل شوي دي. چینایي چارواکي وایي د غربي چین په یو کلي کې د ګڼو خلکو ټیسټونه پیل کړي دي. کرونا وایرس تېر کال لومړی په چین کې رپورټ شوی و، او له دغې وروسته ټول ټولې نړۍ ته خور شوی دی. په آسټرالیا کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس یو پیښه ثبت شوې. دا په تیرو 2 اونیو کې لومړی د کورونا وایرس داسې پیښه ده چې په مقامي توګه یو تن ته لګېدلې ده. خو په کوینزلینډ صوبه کې چارواکي وایي دغلته په شپږو کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی او دغه ټول له بهر هیوادونو راستانه شوي وو چې دا مهال په کرنتین مرکزونو کې دي. بلخوا په آسټرالیا کې په یو شمېر سیمو کې په ټول بند او د خلکو په تګ راتګ کې نرمي اعلان شوې ده. امریکا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې تر ټولو زیات متاثر شوی هیواد دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په امریکا کې د دغه وایرس له وجې 2,00,000 باندې 1,50,000 کسان مړه شوي دي او د ناروغانو شمیره 2,90,000 باندې 2,90,000 ته رسېدلې ده. د نومبر تر 3 په ټوله نړۍ کې د کورونا د ناروغانو شمیره څه باندې 1,40,000 ته رسېدلې ده او دغه وایرس تر اوسه 3,00,000 باندې 1,50,000 کسان رغېدلي دي.
فرخنده اسد وا چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا کیسونو په اړه معلومات درکول.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
یو وار بیا زو پاکستان ته. په ګوجراوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری تحریک په پیښور کې د نومبر په 22مه، په ملتان کې د نومبر په 13مه او په لاهور کې د دسمبر په 14مه د جلسې کولو پروګرام ترتیب کړی دی. خو د دغه جلسو نه وړاندې د نومبر په 8مه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په اسلام آباد کې د ایوې غونډې رابللو اعلان کړی دی. پاکستان جمهوری تحریک کې شامل ایولس ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د سره د نوي انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. خو بلخوا وفاقي وزیران او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په تحریک نیوکې کوي او وایي چې دوی د ادارو په ضد او د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورت کې.
په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسو وروسته د راپورته شوی صورتحال د جاج اغیستلو لپاره د مخالف سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 8مه نیټه په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو د مشرانو یو غونډه رابللې ده. په دغه اړه په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند عوامي نېشنل پارټۍ مرستیال مشر امیر حیدرخان هوتی د نومبر په 3مه نیټه ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم د لویو جلسو وروستو د حکومت لخوا په اپوزیشن د غداری د تورونو لګولو او د پاکستان جمهوری غورزنګ د راروانو جلسو نه وړاندې هغوی ته د ممکنه امنیتي خطرونو په اړه دا غونډه رابللې شوې ده.
جنگ سیاسی جنگ دے او دا حکومت دا کوشش کی چی اپوزیشن او ادارے چی کم بھی ابھی سے خپل منز کے تکراو پیدا شی ادارے حکومت لگیا دے خپل متنا دے کئی دے وقت اس پتی حالات چی دا حکومت رویہ سے کمر آگا دے رہا نام مناسی دادا او دا حتم تاریخ مانی پبلی کل زمن دا سربراہان اجلاس تے او موږ باید د موجوده صورتحال جایزه خپل منځ کې به مشاورت کوو.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د سیاسي ګوندونو ځینې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه غونډې کوربتوب به پاکستان مسلم لیگ نون کوي او غونډې ته به د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د ویډیو لینک د لارې په روسي صورتحال خبرې اترې هم کوي. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل یولس ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د سره د نوي انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. خو وفاقي وزیران او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په تحریک نیوکې کوي چې دوی د ادارو په ضد او د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری تحریک په پیښور کې د نومبر په 22مه، په ملتان کې د نومبر په 13مه او په لاهور کې د دسمبر په 14مه نیټه د جلسو کولو پروګرام ترتیب کړی دی.
د غلام غوث رپورت وو د پاکستان جمهوری تحریک د راتلونکو جلسو په اړه. یو بل رپورت درورو د عوامي نېشنل ګوند نورستا پیپلز ګوند هم د کورونا چارو د وفاقي وزیر بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه لانجمن بیان غندلې او ورته د معافی غوښتنو ویلې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د اعجاز شاه هغه بیان غیر ذمہ‌وارانه بللې په کم کې چې نوموړي ویلي وو چې عوامي نېشنل ګوند ځکه د وسلوالو طالبانو په نخښه وو چې د طالبانو مخالفت یې کاوه او غړي او مشران یې پر دې عمل کې وجل شوي. بلخوا حکومت تر دې دمه د نوموړي د بیان په حق لا څه نه دی ویلي. نور معلومات شبیر احمد جان را کوي.
دا پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویان سینیٹر مصطفی کوکر دا اتوار پورس خپل یو بیان کې ویلي چې وزیر داخله او نور افاقي وزیرانو غیر ذمہ دارانه بیانونه د ایف اے ٹی ایف یا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کې د پاکستان لپاره نور ستونزې هم پیدا کولی شي. او د داخله چارو افاقي وزیر اجازه شاه لخوا خپل سیاسي مخالفین د طالب وسلوالو نه پیرولو بیان یې د نیشنل ایکشن پلان یا ترګر ازت قومي تګلارې پر ضد بللې دي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری او موجوده حکومت پر ضد د 1100 مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحادیې پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ ویان می افتخار حسین د وفاقي داخله چارو وزیر اجازه شاه د لری کولو او د ده په بیان د ټروت کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده.
صرف عوامی نیشنل پارٹی یو پارٹی کا جدید آن کھڑے ہوا اور اگئی کا سزا میں لاوی اور زمون کا آواز دم افتخار رے نا اور جی پہ لوڑ فی ملی بدی کی چکم دین اور بزرگ نو کسان زمون شہیدان شو لہٰذا ندی دا پارا دے چکم دین اور ٹروت کمیشن جوڑ سی جہاں آزادانہ تحقیقات کی اور دے جا شاد پتہ چکم دے بحیثیت مجرم میرے تفتیش کی زدہ خبر ننم کوم چمون تا پدی فخر جمون دا وطن دا پارا چکم دے خپل قربانی ورکڑے اور دے جا شاہ چکم بیانی دا نو دے مطلب خدای چې مطلب دا مونږ چې کومه قرباني ورکړې دا خو دې زمونه په زور اخیشته ده.
په ټولنیزو رسنیو دا عوامي نیشنل ګوند نه علاوه یو شمېر خبریالانو کوهانو او سیاستدانانو د وفاقي وزیر په دې بیان سخت خبرګون ښکاره کړی دی او سوالونه پورته کړی دي چې دا ډېره غټه خبره ده. د دې سپیناوي په کار دی. پېښور پوهنتون کې د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال لیډو ته پدې حق لوای
چې کوم د بیان ورکړې دی د دې ځدري اړخونه دي. یو خود په پنجاب کې پنجابی عوام ہوتا او سیاست دانان ہوتا یو دھڑاکا ور کول غختل خو پدغه کې ور سرا د پختونخوا سیمه چکم حالات د هغه حواله تاسو نه چې د بغیر صرف سوچ او بغیر صرف فکر ور کړی دا ویلې دي. خو ور سرا ور سرا دا هم ډیره ضروری اوس ښکاری چې داسې قسمه بیانات او قاعده فواد چودری د طرف راځي کې د جاشاد د طرف راځي ریاست اوس په خپل د خپل سیکرټس سرګندور غواړي او د دین وړاندې چې د ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن لار هواریږي نو چې ډیر سيزونه عوامو لپاره د دمه یا حادثاتی خبر نه وی.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ریټایر بریګیډیر اجازه شاه 13 ورځ یو غونډ ته خپل وینا کې ویلو چې عوامي نیشنل ګوند خپل حکومت کې د ترهګری او د طالب وسلوالو پر ضد وو چې در د عمل پتوګه د ګوند نیوش مرغړی په نخښه شو او وجل شو او په موجوده سیاسي مخالفینو غږ وکړو چې دوی هم په خطر کې دي او خدای دې د دوی حفاظت وکړي. ولې په دې اړه مو سوسواره پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت ویان شبلی فراز په شمول د نور افاقي وزیرانو او چارواکو سره د تماس نیول هڅه وکړي خو چا سره هم خبرې اترې ونه شوې.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر څلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو
تاسو مشال ویډیو او ری رازو د دې غړې د اخري رپورت طرف ته د مومندو او جلال آباد ترمنځ د ګورسل لارې د بندیدو ضد عوامي نېشنل ګوند مومند څانګې په 10 نومبر د لاریون اعلان کړي او په خلکو یې غږ کړي دی چې د دوی سره ملګری شي. دوی وایي که دغه لار پرانیستل شي نو ممکنه ده چې نه صرف ځایي اوسیدونکو ته به په خپله سیمه کې روزګار ترلاسه شي بلکې هغه خلک چې د کار روزګار لپاره د ملک نورو برخو ته کډه شوي هغوی به هم خپلو سیمو ته راستانه شي او مومند به په معاشي حواله یو وار بیا آباد شي. تفصیل شانواز ترکزی را کوي.
د محمود عوامي نېشنل پارټي اعلان کړی چې د روان میاشتې په لسمه به دوی د ګورسل لارې د نه پرانستلو په ضد هم د دغه دروازې پورې پیاده مارچ او یا لاریون کوي. دغه اعلان پرون مازیګر د یاد ګوند محمود مشر او د صوبای سیملې غړي نثار مومن د میډیا د لارې خلکو ته کړی دی. دوی ویلي چې د یاد لارې د بندښت له وجې د دوی د خلکو کاروبارونه ختم شو. د پولې پورې غاړه ننګرهار او کونړ ته راشه درشه ختمه شوه، ولې د پولې سره نږدې د اوسېدونکو آبادي پېښور او نورو سیمو ته کډې هم کړې دي.
نشتا واحد زمون یو ذریعہ حوصلہ بارڈر دے او هغه مسلسل بند دے او ټول قوم مومنتا اپیل کوما چې تاسو په دغه لارون کې په دغه احتجاج کې شرکت وکړئ.
ګورسل لار چې وړاندې ګوسلای کنډو نومو اخیرنۍ لارې او یا مالونه وړون کې ګاډي په کال 2011 کې تیر شوی، ولی هغه وخت د وسلوالو لخوا یو لارۍ ګاډي سوزول شوی او بیا لار بند شوه. د دغه لارې د بندښت او په سیمه کې د وسلوالو ضد د عسکري اپریشن له وجې د پولیسو سره نږدې سیمو خلکو کډې وکړې، چې لا هم زیاتره خلک په پیښور، پنډۍ او په نورو سیمو کې میشتي. ملک جان زیب خان د محمود یو قومي مشر دی او دی وای چې په دې لارو بدوی نه یوازې د کاروبار بلکې د غم خادۍ لپاره هم پورې غاړه تلل.
دا خو لکه د مومندرۍ نرونی ساز منګه دا څنګه چې پاکستان طرف ته سمره مومند زمون پراتري دومره خو هم پراتري دغه شان ټول قومونه چې کوم دنیا خو آباد دي نیم دي خو آباد دي دې کې مطلب د خلکو ریلیشنز دي. موږ مطلب چې په ګاډي کې تلو غزه کې هم دغه کاو دا جنازه به یا بکوا دو کا مطلب چې بیمار پښتنه نه بتلو راتلو
کم کم زیاته تلوي
یا جلال آباد ته پوری بتلو مطلب چې لالپوری پوری بتلو دغه زینو کې موږ کاما ګوشته ده کې مطلب چې د مومند آباد دي سره مطلب چې موږ تعلقات مړي ژوندۍ او غیله بتلو راتلو.
د ګورسل پلار بالا جلال آباد او د نوواپس پلار با د کونر سامانونه راوړل هم شو او لدی غړي با وړل هم شو. دغه سامانونو د پاره یو منډي په کوډاخلو بایزو کې او بل لوی منډي په میا منډي ګنداو کې جوړوا، چې د محمودن علاوه پکې د پیښور 400 او تر د مردان پورې خلک ورتل او کاروبار به پکې کاوه. میر افضل محمود د محمود ویلفیر ارګنایزیشن یا خیریه تنظیم مشر دی او د وویل
لا څومره خل دي چا سبا خرو چا سبا قچری وی او چا سبا خان او جوپا به من کوله ا کارز من بند شو په دغه څه په خپل تلې ما ماغوین بولی دي ما خربولی دي لا خو کوم ودا دغه مغنه و ام نه منګو سپوري وریدل چې د افغانستان نه څوک راغلي د مومند خاورې نه سړی بولی اوزیه بولی دا اډو شویری دا ټول من په خپل ساته ز بیا په کې گاډی دا بیا بم گاډی تل او روزګارو چا به غوړی وړل چا به تیل وړل چا به څول یا دغه طرف بم شو دي طرف مراتل نو خلک روزګارو.
د ګورسل لارې د پرانستې لپاره وفاقي حکومت په پخوانی فاټه کې د صوبای سیملې په څوکیو د انتخاباتو وړاندې په جولای 2013 کې وینا کړې وه، خو بیا دغه نیټه د دغه کال اګست ته واړوله. خو له هغې وروسته هر کله چې وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان محمود ته ورغلي د ګورسل د لارې د پرانستې لپاره یې ویلي دي چې د دغه لارې د پرانستې لپاره دوی هلې ځلې کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شبې را رسیدلې دي. یو ځل بیا منور شاه ته مایک ورکو چې د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
نن امریکایي وګړي په ولسمشریزو انتخاباتو کې رای اچوي. دا انتخابات په لسیزو کې تر ټولو ډیر اثر لرونکي ګڼل کیږي، چې پکې د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند امیدوار جو بایدن ترمنځ سخت مقابله ده. په دې انتخاباتو کې په اول وار 90 میلیونه خلکو لاله وړاندې خپل بوټونه اچولي، چې ځینو یې د ډاک په ذریعه او ځینو یې د رایو اچولو په ځانګړو مرکزونو کې خپل رای استعمال کړي دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې 14 کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړه شوي او له 1,200 زیات په دې ناروغۍ اخته شوي. د کورونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې ټول څه باندې 3,46,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي، چې په کې 6,879 مړه شوي او له 3,15,000 زیات یې بیرته رغېدلي دي. عوامي نېشنل ګوند وایي د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري تحریک یا پی ډی ایم لخوا د کامیابو جلسو وروسته حکومت د امنیتي ګواښونو په نوم له جلسو دوی منې کول غواړي. د یاد ګوند د قومي اسمبلۍ غړي امیر حیدر خان هوتی نن مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په 8 نیټه به اپوزیشن ګوندونه د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمان په بلنه په اسلام آباد کې غونډه کوي، چې پکې به د اپوزیشن خلاف په حکومتي رویه غور کیږي. ټاکل شوی چې پی ډی ایم د حکومت خلاف د نومبر په 2 په پېښور کې جلسه وکړي. خبر پښتونخوا حکومت ورته ویلي چې د امنیت په خاطر د پېښور جلسه وځنډوي. په اسټرالیا کې د دغه وسلوالو لټون دوام لري چې پرون دی دغه هوا سرخار ویانا په بیلابیلو سیمو کې په ډزو لک تر لګه سلور تنه وجلی او یو شمیر یې جوبل کړی دی. د دې هوا د کورنۍ چارو وزیر کارل نیهامر نن وویل په دې برید کې دوه ښځې او دوه سړي له جوبل کېدو وروسته مړه شوي. د آسټریا چانسلر سباستیان کورتس دا پیښه ناوړه ترهګر برید بللی دی.
له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ خپرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان منور شاه، زمونږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ریډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ دیوه ریډیو خپرونه اوریدلی شئ.